پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوول د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډې ته په نوې ډیلي کې وویل. اوس د دې وخت دی چې د افغانستان ګاونډیان او د سیمه هیوادونو سره له نږدې همکاري وکړي.
دا زموږ ترمنځ د نږدې سلام مشورو د لا زیاتو همکاریو او د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د تعامل او همکارۍ وخت دی.
دا غونډه به د افغانستان پر وضعیت تغیر ولري.
دا به افغانستان په سینارات باندې اثر لري.
د هلمند او اورزګان ولایتونو اوسیدونکو د ژمي راتلو ورخطا کړی او وایي اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او په کورونو کې د سهار او ماښام ډوډۍ نه لري. د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو بیا وایي چې په تیر حکومت کې دې ولسوالۍ بیا رغونه کې هیڅ هم نه دي شوي. تخبرونه چې زنوري اسنوري د میر احمد صافي د تخنیکي همکار په مرسته وړاندې کوم. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد شبر دا خبرونه چمتو کړی دي.
د هند ملي امنیت سلاکار وایي د افغانستان روسي تغیرات پر سیمه بې اغېزې نه دي. د طالبانو یو پلاوی نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره ګوري او واشنگتن نن د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د نړیوالې غونډې کوربه دی. د خبرونو تفصیل. د هند ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې روسي بدلونونه د سیمې پر وضعیت اغېز کوي. اجیت دوال د افغانستان لپاره په نوې ډیلي کې جوړې شوې غونډې ته نن دا خبرې وکړې. د ښاغلي دوال په وینا د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو لپاره له نشري همکاري پکار ده. د سیمې امنیت په نوم په دې غونډه کې د کوربه هیواد هند ترڅنګ د روسیې، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د ملي امنیت سلاکارانو برخه اخیستې ده. پاکستان هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه. خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف تیرونی وویل چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستلی. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشي یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
هیئت به سرکردګي وزیر خارجه امارات اسلامي افغانستان
یو پلاوی د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو د وزیر په مشي پاکستان ته په لسم تاریخ چې یو له پاکستاني لوري سره پر یو شمیر مشترک موضوعاتو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا شغل متقی به د سفر پر مهال د پاکستان د باندنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره پاکستان ته د افغانانو د ویزو د مسلې ترڅنګ پر یو لړ دواړخیزو موضوعاتو وژغیږي. روسه تر دې چې طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو دا پاکستان ته د امیر خان متقی لومړی سفر دی. ایران پر نړیوال ټولنې شاک وکړ چې د افغان کډوالو مخه ونیسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی پرون په تهران کې د خبري غونډې پر مهال خبرداري ورکړ کله افغانانو سره مرستې ونیشي کډوال به د اروپا په لور ورماچ. موږ باید څه وکړو؟ ولې مرستې نه کیږي؟ ولې پیسې بندې شوي دي؟ ولې د افغانستان له خلکو سره مرستې نه کوي؟ داسې مرستې چې دوی هلته خوندي کړي. وحیدی زیاته کړه لکه چې طالبانو کابل نیولی دی هر ورځ په زرګونو کسان له افغانستان ایران ته پر پوله وراوړي چې بیا د دې کډوالو یوه برخه د اروپا په لور ځي. د ایران د کورنیو چارو د وزارت په وینا ایران اوس هم د 3.5 میلیون افغانانو کوربه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به نن د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د نړۍ د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه وي. په دې آنلاین غونډه کې به د کورونا ویروس پر ضد د واکسین د ویش او د دې وبا پر نورو اړوندو مسایلو بحث وشي. دا په داسې حال کې ده چې متحد ایالات غواړي له دې روغتیایي بحران سره د مبارزې په چاره کې نور هیوادونه هم دخیل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې چې پرون خپور شو ویل د غونډه کوربه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن به د کورونا او باد ختمولو او د راتلونکو لپاره د نړیوال سیمه مسؤلیت په برخه کې وسنۍ هڅې ورزوي. په بیان کې د غونډې د ګډونوالو نمونه نه دراغلي خو ویل شوی دی چې د امریکا متحده ایالاتو هڅه کړې د نړۍ د ټولو سیمو او مؤسسو استاد په کې راغونډ کړي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو ملال یوسفزی اعلان کړی چې د ژوند له ملګري اثر ملک سره نکاح کړی ده. ملالی پروند لړم پاتله سم نیټه پر ټویټر ولیکل چې د اسلامي اصول په اساس د مختصرو مراسمو په ترڅ کې د بریتانیا په برمنګم ښار کې نکاح وشوه. هغه له دې پیغام سره یو ځای د خپل ژوند له ملګري او د کورنۍ له غړو سره ګډ تصویرونه هم خبره کړې دي. د ملالی ټویټ نشته 295 سره لایکونه او نشته 15000 کمنټونه اخیستي دي. د ملالی میړه اثر ملک ته پاکستان په کرکټ بورډ کې د بزنس برخې منیجر دی. ملالی یوسفزی چې په پاکستان کې د نجونو د تعلیم لپاره کمپاین کاوه په 2012 کال کې هغه مهال چې 15 کلنه و د هغې د ښوونځي پر بس د پاکستانی طالبانو د برید پر مهال په ډزو زخمی شوه. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې بیګانا وخت د هغو دوه فعالانو د نیولو په خبرګون کې مظاهره وشوه چې د بوسنیا د سرب ځواکونو د جګړې د مهال د قومندان او په بشري جرمونو د تورن راتکو ملاد چاکسي په هغوی وبشت. پرون ناوخت د غیر حکومتي مؤسسو غړیو او عامو خلکو د بلګراد په هغه ځای کې د راټولېدو هڅه وکړه چې د ملاد چ تصویرونه ښکارېدل. دا تصویرونه د فاشیزم او له یهودانو سره د ضدیت د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر دیوال لګېدلې دي، خو پولیسو سیمه کلابند کړه او خلکو ته اجازه ورنه کړه چې هلته نه نوځي. له دې مخکې د سربیا پولیسو سیاسي فعالانې ایدا کورویچ او یلینا یاچیمویچ وروسته له هغه د لنډ وخت لپاره ونیولې چې د ملادچ تصویر په هغه یو وشت. دواړه فعالانې له 2 ساعتونو وروسته خوشې شوې. او روسي خبر دا چې د شل ورونو د کرکټ د نړیوال جام لومړی نیمه پایلوبه نن د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د انګلستان او نیوزیلند لوبډلو ترمن ترسره کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام 6:30 بجې پیل شي. د شل ورونو په دې جام کې انګلستان په الف ګروپ کې لومړی ځای خپل کړ او نیوزیلند په بی ګروپ کې دوهم مقام خپل کړی دی. بل نیمه پایلوبه د بی ګروپ د اتل پاکستان او د الف ګروپ د دوهم ټیم استرالیا ترمن سبا په دوبۍ کې ده. د دې دوو لوبو ګټون کې به د نومبر په پر لسمه په دوبۍ کې پایلو بکوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د هند ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې وروستي بدلونونه د سیمې پر وضعیت اغیز لري. اجیت دوال چې د افغانستان په اړه د سیمه ایز امنیت په نوم جوړې شوې غونډه کې په نوې ډیلي کې خبرې کولې وویل دا وخت د افغانستان د ګاونډیو او سیمې هیوادونو لپاره د نږدې همکاري او تعامل وخت دی. نوې ډیلي نن د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو کوربه دی. دوی په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه سلا مشورې او بحثونه کوي. لبلې خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترویکا پلس په نوم غونډه کې د ګډون او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه د پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ځي. نور جزئیات به له خپل خبريانو واورو.
له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرسته کوونکی هندستان د دې هیواد د وضعیت او دلته د راغلي بدلون په اړه اندېښمن دی. دا اندېښنه د هغو بنسټونو د لمنځتلو په اړه نه ده چې د هندستان په مالی مرسته جوړ شوی، بلکې د کابل پر تخت د طالبانو له کېناستو وروسته په سیمه کې امنیتي تحولات. نوې ډیلی ته نن د روسیې او ایران په ګډون د افغانستان نږدې ګاونډیان او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت او سلاکاران ورغلي سو د افغانستان وضعیت وڅېړي او په دې اړه سلا مشورې وکړي. د افغانستان په اړه د سیمه ایز امنیت غونډه کې د هند د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال وویل په افغانستان کې وروستي بدلونونه د سیمې پر وضعیت اغیز لري.
دا زموږ ترمنځ د نږدې سلا مشورو د لا زیاتو همکاریو او د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د تعامل او همکارۍ وخت دی. زه ډاډه یم چې زموږ خبرې اترې به ګټورې وي او د افغانستان له خلکو او د ډله ییز امنیت په ټینګښت کې به مرسته وکړي.
روسی، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قرغزستان او قزاقستان د هند په مشرۍ د سیمه ایز امنیت په دریمه غونډه کې ګډون کړي، خو چین او پاکستان پکې لګډون ډډه کړي. د دې غونډې ګډونوالو په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د اقتصادي او انساني ناورین ګواښ او د کډوالۍ نوې څپې ته اندېښنه وښوده او د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او له دې هېواد سره د هر اړخیزو مرستو د غوښتو تر څنګ وویل د وضعیت لکړکړنی جو سره به ترهګری ډلې ګټه واخلي. په افغانستان کې د ناامنۍ پیښو او د داعش فعالیت د افغانستان نږدې ګاونډیان او د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي، خو طالبانو په ځلونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د بل هیڅ هیواد امنیت ونه ګواښل شي. نوې ډیلی داسې مهال د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډه کوي چې تمه ده سبا په اسلام آباد کې هم د ترویکا پلس غونډه جوړه شي. د غونډه کې امریکا، چین او روسیه ګډون کوي، خو پاکستاني رسنیو د ځنې یو چارواکو له قوله لیکلي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د ناستې ته بلل شوی دی. طالبانو منلې چې نن یې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پاکستان ته ځي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایان عبدالقهار بلخي وایي د دوی پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د اړیکو پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالو او په ډیورنډ کرښه د تګ راتګ په اړه د اسانتیاو په برابرولو خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم نن یو اعلامیه خپره کړه او په کې یاد موضوعات د ښاغلي متقی او د هغه پاکستاني سیال ترمنځ د خبرو اجنډا وبلله. تمه ده تر ویکا پلس غونډه کې د ګډون په موخه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی تام ویسټ هم ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نش پرایس له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په اړه د بحثونو له دوام خبر ورکوي. هغه پرون رسنیو ته وویل
موږ څه ښکارا او یا هم په خصوصي ډول له پاکستاني چارواکو اورېدلي چې دوی هم غواړي په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د لږکیو او ښځو حقونو په ګډون له منځه ولاړ نه شي. د افغانستان په اړه د نظر ډېر ورته والی شته. موږ دې خبرو ته دوام ورکوو.
د افغانستان په اړه د سیمه ییزو غونډو جوړېدو زور موندلی، خو تر خوا یې دا اندېښنه هم زیږولې چې معلومیږي لا هم د دې هېواد په سر په سیمه او نړۍ کې کشمکشونه روان دي.
و مردل چې نوې ډلی نن د سیمې د یو شمېر هېوادونو د امنیتي سلاکارانو د غونډې کوربه دی. غونډه پر افغانستان څرخي. د سیاسي چارو پوه او پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین مارج هم را سره له لندنه وصل شوی دی. مارج صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو ته، وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو ته.
د افغانستان پخوانی حکومت په پام چې نوی دیلی نوی دیلی البته کلک ملاتړی ګڼل کېده او له طالبانو سره د نوی دیلی یا د طالبانو په اړه د نوی دیلی دریسته په پام چې تر اوسه پورې هیڅ یو طالب پلاوی هند ته نه دی بلل شوی او په ښکاره هم له هندي چارواکو سره د دوی د خبرو څه نه دی ویل شوی. نوی دیلی له دغې غونډې څه غواړي لاسته راوړي او اوس چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي د دوی اندېښنې پر څه سرخي؟
مننه. د سیمې هېوادونه ټول دې په وخت یو اندېښنه لري د طالبانو د راتک په بنیاد باندې، ځکه دلته یو فکري او مذهبي دولت منځ ته راغلی ده او طالبانو په فزیکي طور باندې ټول هېواد کې ولکه کړې او دا واقعیت ده. نو بنا هم د سیمې هېوادونه خامخا د اندېښنې پر ریات باندې دوی خپلو ګټو ته په کتو سره د خپل د امنیت او د راتلونکي لپاره خامخا غونډه کوي. همداسې مسکو کې غونډه ترسره شوله، په تهران کې ترسره شوله، نن په هند کې او سبا ته پاکستان کې همداسې غونډه دوام لري. خو که چیرې د افغانستان استازی هلته نه وي او یا هم لکه نن چې ډیلي کې د پاکستان په طالبانو باندې ډېر قوي اثر لري او طالبان هلته اوسېدلي دفترونه درلودل، دا پاوی هم هلته ګډون نه کوي او داسې کېږي کېدای شي چین هم هلته ګډون وکړي یا ونه کړي. نو بینان دا وخت چې چیرې د افغانستان پلاوی هلته نه وي، د افغانستان وړاندیز هلته نه وي، افغانستان ونه سیکرټس هلته خپل دریځ وړاندې کړي، خپل پالیسي وړاندې کړي، زه ګمان کوم دا د افغانستان لپاره ډېر قوي اثر
لري. بله،
او دا به زموږ خپل مقاصد خپل پروګرام به مخې ته بیا یو بل سره خپل اندېښنې شریکوي.
مارج صاحب، د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال چې وایي اوس وخت دی چې د افغانستان ګاونډیان او د سیمې هیوادونه په خپلو کې سره له نږدې همکاري وکړي او تعامل ولري، هدف یې څه دی؟ آیا دا غواړي چې د طالبانو په وړاندې د سیمې هیوادونه او د افغانستان ګاونډیان یو واضح او ګډ دریځ غوره کړي چې تقریبا تو سم غوره شوی دی؟ تر اوسه هیڅ یو هیواد د پاکستان په ګډون د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
زه فکر نه کوم چې پاکستان هم داسې په رسمیت اعلان کړی چې د طالبان حکومت په رسمیت پیژني. هغه تقریبا د غیر پر اسناد پیژندو لکه د دین هیوادونو سفارتونو لا تر اوسه پورې په افغانستان کې څه عمل د ډیپلوماتیک هم کوي، یعنی مذاکرات او خبرې ترسره کوي، قنصلي چارې مختبي، ویزه ورکوي، یعنی د بیرقونو لا تر اوسه پورې د افغانستان په خاوره کې راپیږي، مارم برخلاف د عمل د مسله برخلاف د کنوانسیون دی ویناو شیکاګو دی ډیپلوماتیک اړیکو افغانستان د طالبانو سفارتونو یا استاد په دې په وادو کې نسته او اړیکې هم نسته او پر اسمت هم نه پیژندلای. نور اور د هندستان پاک منډه کوونډه د بلس مشرانو یا د هواد مشرانو په کچه باندې هم نه ده، د بارنیو چارو وزارتو په کچه هم نه ده، او یوازې سلاکاران د امنیت سره ټولګي سره یو
هدف زماده ده مارش صاحب، هدف زماده ده چې اجید دوال چوي چې گاونډیان باید په خپل کې نږدې همکاري وکړي او وسم وخت د تعامل ده، یعنی دوی څه غواړي چې دغه اوسنی وضعیت څخه په استفاده خپل اندېخنې هم د افغانستان له گاونډیان یا د سیمې پر هیوادونو وتپی یا په یو شکل باندې چې غواندېخنو ته باید دوی ډېره توجه وکړي، هغه اندېخنې چې نوې ډلۍ لري
معلوم دی، اصول معلوم دی، او هر هیواد معیاری نظامونه لري، افغانستان کې معیاری نظام نه اساسي قانون وجود نه لري، بنیاد د اساسي قانون نشته، دولت هم اعلان کړي چې موږ موقت وو، دولت چې موږ دایمي نه یو، د دوی اندېښنه خاصتا د افراطیت نه ده، دا اوس لیدل کېږي چې مثلا د داعش ټرک په افغانستان کې لیدل کېږي، یو اندېښنه دا هم ده په هندوستان باندې دې وختو کې اتهام ده کېدای شي داعشان د هند کشمیر افغانستان ته راځي، سناریو هم بدله شوې ده، د روسیې له خوا اعلان شوی کېدای شي امریکا په هندوستان کې اډې جوړې کړي، دغه مسایلو ته په کتو سره کېدلی شي په عامه کچه باندې تاکتیک بدل شوی، د پاکستان او د افغانستان خلک نفرت لري، مثلا ښه تاریخ افغانستان سره نه لري، نو بیان کېدای شي سناریو بدل شي او د هند له خوا افغانستان ته پروګرام جوړ شي.
لنډه پوښتنه وخت ډیر نه لرو، نن نوې ډلۍ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی، سبا به اسلام آباد، دواړه سیالان دي، دواړه مهم دي د افغانستان لپاره، دا څه معنی لري چې یو ورځ وروسته بیا اسلام آباد دی وی غونډې کوربه دی؟
دا هر یو ځان مطرح کوي، که چېرې ایران یو عمل کوي خامخا سعودي دا کار کوي، که چین عمل ته کوي په سیمه کې خامخا امریکا او سره اکثر عمل کوي، همدغه ډول باندې هندوستان یو کوم عمل کوي، پاکستان نه غواړي دغه امتیاز یا دغه فرصت چې غرب د پاکستان ته لاس ورکړل که مجری هیواد په افغانستان کې اجرات کوي او له دې لار نه ګټې او پیسې لاسته راوړي، نو نه غواړي دغه امتیاز هندوستان ته لاړ شي، خامخا به ثبات او بل ثبات دوی عمل کوي او دوی باندې پروګرام مختبي، هغه اجنډا چې په هندوستان کې مختبي هغه به راځي او ځان به مطرح کوي.
ډیر مننه د سیاسي چارو پوه او پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین مارجو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
بیا هم راپورونه لرو، خو اوس پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
د افغانستان د کارګرانو اتحادیه یو وار بیا په دې هیواد کې د کارګرو د بد اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې اتحادیه رئیس معروف قادری نن ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال د زمري له میاشتې بیا تر دې دمه هیڅ افغان کارګر معاش نه دی ترلاسه کړی. دی وایي د ټولنې دا قشر په دې خاطر چې له دندو ونه شړل شي هر ورځ خپلو دندو ته ورځي، خو د میاشتنیو امتیازاتو په اړه هیڅ خبر نشته. نوموړی وایي چې د کاریګرو د بد اقتصادي وضعیت موضوع څو ځل طالب چارواکو سره شریکه کړي، خو تر دې دمه هیڅ مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. دی وایي د تیر نظام پر مهال د حکومت په بیلابیلو برخو کې له 400 ډیرو افغان کاریګرو د حکومت په تولیدي کارخانو، د ډبرو سکرو په کانونو او داشان د اجرانو په بستونو کې کار کاوه، او د دې تر څنګ زرګونه نور په خصوصي برخو کې په کار اخته وو. اوس مهال په خصوصي برخه کې د کارونو موندل سخت شوی او زیات شمیر افغان کاریګر ګاونډیو هیوادونو ته په خوارۍ مزدورۍ پسې تللي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویلي و چې په داسې یوه طرحه کار کوي چې له مخې د دولتي کارمندانو معاشونه ژر ورکړل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي راتلونکي ونې ایران یو ور بیا افغانستان ته د نفتی موادو او سون توکو انتقال پیلوي. د دې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي رادیو سره په خبرو کې له ایران د نفتی موادو او سون توکو د وارداتو بیا پیل په افغانستان کې د نرخونو د ټیټېدو په برخه کې مثبت ګام وبللو. دی وایي د راتلونکي ونې د شنبې په ورځ به یو وار بیا د نفتی موادو د انتقال پروسه پیل شي او د په وینا هر ورځ به په نفتی موادو بار سلګونه موټر افغانستان ته راځي. له تیرو دوو میاشتو را په دې خوا په افغانستان کې د سون توکو بیې له بل هر وخت لوړې شوې. اوسمهال په دې هیواد کې د یو لیټر تیلو بیه 50 او د یو کیلو ګازو بیه 80 افغانۍ ته رسیدلې ده. د راپورونو پر بنسټ ایران د تیر 2006 لمریز کال د مئی له میاشتې تر 2021 میلادي کاله افغانستان ته 1400 ټنه سون توکي صادر کړي دي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د افغانۍ په وړاندې د بهرنۍ واسارو بای یو ډالر یو نوی افغانۍ سلویخت پوله، یو یورو یو سل سلویخت افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل شل افغانۍ نوی پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ نوی پوله، زر ایرانی تومن 3 افغانۍ 13 پوله، زر هندۍ روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1499 افغانۍ 50 پوله.
ازادي رادیو او ریاو سم یو نړیواله موضوع د پولن او بلاروس ترمنځ کډوالو پر سر لانجې د جګړې تر ګواښونو رسیدلې ده. له بلاروس سره پر پوله پروت بل هیواد لیتوانیا هم د کډوالو په خاطر بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. ورسا موسکو ملامتوي چې په دې ناورین کې لاس لري. تفصیل احمد شبر پر راپور کې.
پولن بلاروس تورن کړی دی چې دغه هیواد پر ختیځه پوله بریټ کړی دی. په ورته وخت کې پولند د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پورې کړی دی چې د اروپایي ټولنې د بې ثبات کولو لپاره د کډوالو بحران ته لمن وهي. پولندي چارواکو د سیشن بي پورز وروسته تر دې پوله ټینګه کړه چې په سلګونو کډوالو هڅه کوله چې د اسخنو سیمانو له لارې پولند ته واوړي. په وروستیو میاشتو کې د منځني ختیځ، جنوبي اسیا او افریقا په زرګونو کډوالو په غیر قانوني ډول هڅې کړي دي چې له بلاروس څخه پولند، لیتوانیا او لاتویا ته چې د اروپایي ټولنې غړي دي داخل شي. اروپای ټولنه د بلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا ملامتوي چې کډوال د اروپای اتحادیې تر پولو رسوي، څو دغه بندیزونو غچ واخلي چې بروکسل د پروس شکل لالانجمنو انتخاباتو وروسته پر منسک لګولې دي. د پولند سر اعظم ماتیوس موراویتسکی پرون په ورسا کې د پارلمان غونډې ته وویل چې دا برید چې لوکاشنکا یې کوي تراهې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دی. د روسیې د ولسمشر بیان دیمتر پیسکوف بیا پولند او بلاروس زغم ته واڅول. وضعیت پرته له شکایت کړکېچن او د اندېښنې وړ دی. دا د ټولو اړوندو لوریو مسؤلانه چلند ته اړتیا لري. البته په دې حالت کې د هغو خلکو ژوند ډېر مهم دی چې پر پوله راغونډ شوي دي. زه یو ځل بیا ټینګار کوم چې دا د بلاروس او پولند د رښتونې اندېښنې وړ مسله ده. موږ اندېښمن یو، لکه څرنګه چې وینو د بلاروس متخصصین په خورا مسؤلیت سره کار کوي. مشکل لرو چې وضعیت په هیڅ کله زموږ امنیت ته ګواښ پیدا نه کړي. پوسلګونو کډوال د بلاروس خواته د پولند له پولیس سره د ازغنو سیمانو ترڅنګ راغونډ شوی دی. هوا ډیره سړه ده او دوی اورونه بل کړی دي. بل لور ته پرون لیتوانیا د اروپای ټولنې دوهم هیواد شو چې له بلاروس سره د پولی پروژو بیړنۍ حالت اعلان کړ. د ویلینوس پارلمان د اصراري وضعیت د تیرې شپې له نیمې د یوې میاشتې په مخه اعلان کړ او سرحدي ساتونکو ته اجازه ورکړه چې په زور هغه کډوال له خپلې خاورې وباسي چې ورننه وسی. پولند تر دې مخکې له بلاروس سره پر خپل پولو بیړنۍ حالت اعلان کړی وو او د خپل سرحدي ځواکونو شمیر په دې سم کې 40 ضرورت لوړ کړی وو. د پولند پارلمان دا لایحه هم تصویب کړې ده چې له بلاروس سره د 300 میلیون ډالر په لګښت دیوال جوړ کړي.
په هلمند او روزګان ولایتونو کې ډیر خلک د ژمی راتک ورختا کړي. د دې ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې د ورځې دوه وخته ډوډۍ په مشکل برابروي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر په دې وروستیو کې ویلي چې د دې هیواد 95% وګړي کافي خواړه نه لري. نږدې 30 میلیون وګړي د خوړو له سخت کمښت او نږدې 9 میلیون هم له قحطۍ سره مخامخ دي. نور په دې رپورت کې
د افغانستان په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او ویره لري چې دوی او ماشومان به پر روان ژمي کې د سړیا واو د لوږې له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د هلمند مرکز لشکرګا چې د خلکو اقتصاد له لوړاندې ځپل شوی وو، اوس د طالبانو په وکمنی دوسرې اقتصاد لا نور هم زیانمن شوی دی، ځکه ګڼ شمیر کسان چې مخکې پکښې کې پردند وو اوس بیکاره دي. نوراغا د مرکز لشکرګا شار اوسیدونکو دی، دی وای لیوی خو بیکاری ده، لبلی خو ژمیر روان دی او لبلی خو د توکو بی اسمان ته ختلې دي.
یا وروره تر اوسه خو مرانیولې نه دی، بیکاری د یوې خوا د بې پولي د بلې خوا ده، او هغه مواد چې مثال په ژمي کې استفاده کیږي لکه بوټي، ګاز، داسې نور، دا اگر سره درالیملو نه دی، یو کیلو ګاز تقریبا 100 روپۍ ته رسیدلې ده، او بوټي هم دغسې ګران دي، نو بیخي د مشکلاتو سره مخ یو. بیکاری او غریبي د یوې خوا ده، او دا چې شان ګران سوي دي، دا مشکلات د بلې خوا خدای پاک دا مشکلات حل کړي، بیخي د مشکلاتو
د دغه شار یو بل اوسیدونکو عبدالواحد هم ازادي راډیو ته ویل چې خلک په ډیر بد حالات کې دي. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د افغانانو سره دي د ژمي پر رسیدو سره خپلې مرستې ګړندې کړي. د ده په خبره ک نړیوال مرستې و نه کړي، نو ګڼ شمیر افغانان به د لوږې او سړې هوا له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د لشکرګا شار ځایي اوسیدونکو وایي چې د دغه ولایت څخه هر ورځ په سلګونه کسان بیا نور د بیکاری له وجې ګاونډي هیواد ایران ته پر کچاکی لارو مخه کړي. ملګرو ملتونو هم خبرداري ورکړي چې افغانستان د خوراکي توکو له سخت بحران سره مخ دی. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر جیوید بیزلی تیر ورځ ویلي چې 22.8 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس تر نیمایي ډیره برخه ده، د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د ویلي یوازې 2 میاشتې وړاندې دغه شمیره 44 میلیونه وه. دغه سازمان همدارنګه خبرداری ورکوي چې د نړۍ لر او بر په 23 هیوادونو کې شاوخوا 45 میلیونه انسانان د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي. جیوید بیزلی د افغانستان لپاره راتلونکي 6 میاشتې پر ځمکه دوزخ ته ورته بللې دي. د هلمند په گاونډو روزګان ولایت کې هم خلک له ورته اقتصادي بحران سره مخامخ دي، او وایي چې د سهار او ماښام ډوډۍ په کورونو کې نه لري. د دغه شار اوسیدونکو بیا زیاتوي چې د کار د نشتوالي له امله اوس اړسوي دي چې په کلي او ښار کې خیرات ټول کړي. دوی زیاتوي چې نور خلک هم دوی ته سم خیرات نه ورکوي، ځکه هغوی هم خپله د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نور بی بی او نکی بوله ازادي راډیو ته وویل
کوچنیان په کلي کې دا کله اقتصاد ټکان اوړي، د خدای پار دی دا اوس څنګه مسلمانې ده، دا اوس څنګه دولت دی، دا اوس
ماشومان د غیرت ناست دي، یتیمان کونډیان یې ولاکه بله کمی چې په هغه خدای چې د پردو مسلمانانو زړې څپی راکړي دي، موږ په چکړي دي پردو مسلمانانو سره ګډي راکړي دي، موږ په سر کړي ده پردو مسلمانانو باندې به تیر وځي کوه هغه فرام په ځان پرې اړین چې موږ ته وګورې بله ډوډۍ رانې مې کرایې کې پر ما سي شپه پکې راکړي.
د ورزګان ولایت اوسیدونکو د غرازې دا کوي چې په دغه ولایت کې په دې ورستوي کې یو شمېر هغه مرستې چې د نړیوالو موساتو له لوري هم سوي اړمنو کسانو ته نور کول کیږي، او په خبره یې چې ځایي مسولینې هغه چا ته ورکوي چې زور او زار ولري. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د خلکو د دغه ادعا او پاړه د ځایي خیریه موسسو د مسولینو او طالب چارواکو سره خبرې وکړي، خو بریالۍ نه سوه. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو څه کم 3 میاشتې کیږي، خو لا هم کوم هیواد په رسمیت نه دي پیژندلي، او د افغانستان څه کم 10 میلیارده شتمني لا هم امریکا کنګل کړې ده، چې دې چارې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخامخ کړي دي.
د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو بیا وایي په تیرو 20 کلونو کې د جنګونو او د لارو د بندېدو له وجې د پرمختګ او آبادۍ له چارو بې برخې پاتې شوي، او اوس چې نسبي امنیت راغلی باید د دوی بیا رغونې ته پاملرنه زیاته شي. نور په دې راپور کې
د کونړ په ختیځ کې تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ نړۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په تیرو 20 کالو کې ورته د آبادۍ او پرمختګ په برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. د دوی په خبره چې یادې ولسوالۍ ته د کار نه کولو لامل د اسمار او غزی آباد ولسوالۍ او اړوندو سیمو کې د وسلوالو طالبان موجودیت او د هغوی لخوا د لارې بندولو، نو ځکه یې تر اوسه سرک کنډو کپر او تک پرې ستونزمن دی. دوی زیاتوي چې اوس یې د ولایت ټولې ساحې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، نو ورته په کار دي چې د آبادۍ او بیا رغونې په چارو کې ورته پام وکړي. د ناړۍ ولسوالۍ دوه قومي مشران حاجی عبدالستار او سید الله خان وایي کونړ کې چارواکي بیا وایي چې د ناړۍ ولسوالۍ شته ستونزو لیدلو لپاره خپله یادې ولسوالۍ ته سفر کړی او د حلقول لپاره به کوټلی ګامونه پورته کړي. د کونړ والی مولوی محمد قاسم خالد ازادي راډیو ته وویل ناړۍ د کونړ په ختیځ کې هغه غرنۍ او لرې پرته ولسوالۍ ده چې د پاکستان چترال او دیر ولسوالیو سره اوږده او ځنګل لرونکي پوله لري.
په همدې راپور سره ورسېدو د خبرونې دوهمې نیمې ته په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو تر هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته.
د هند ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې وروستي بدلونونه د سیمې پر وضعیت اغیز کوي. اجیت دوال د افغانستان لپاره په نوي ډیلي کې جوړ شوې غونډه ته نن دا خبرې وکړې. د ښاغلي دوال په وینا د افغانستان د ګوندۍ او د سیمې د هیوادونو لپاره له نږدې همکاري پکار ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متکی په مشي یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. ایران پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د کډوالو مخه ونیسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی پرون په تهران کې د خبري غونډې پر مهال خبرداري ورکړ چې کله افغانانو سره مرستې ونشي کډوال به د اروپا په لور ورمات شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بنند کووید-19 ناروغي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د نړۍ د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. په دې انلاین غونډه کې به د کرونا پر ضد د واکسین د ویش او د دې وبا پر نورو اړوند مسلو بحث وشي. دا نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی سبزی اعلان کړی چې د ژوند له ملګري اسیر ملک سره یې نکاح کړی ده. ملالی پرون د لړم په 13 نیټه پر ټویټر ولیکل چې د اسلامي اصولو په اساس د مختصر مراسمو په ترڅ کې د برتانیا په برمنګم ښار کې نکاح وشوه. او د سربیا په پلازمینا بلګراد کې بیګانه وخت د هغه دوو فعالانو د نیولو په خبرګون کې مظاهره وشوه چې د بوسنیا د سرب ځواکونو د جګړې د مهال د قومندان او په بشري جرمونو د تورن رات کوم لادچ اکسي په هغه وویشت.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمک سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته محرکلای کوم. زهر کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وایي چې طالبان د کوکنارو د کښت بندولو توان نه لري.
د اسلامي امارت ټول په دې نظر ده چې دا د ټولو فزیان ده، هم د افغانانو هم کلک د باندې دي، د ټولو فزیان ده. نو دا شی چې هغه مشکل کو ته زیان رسوي له هر نگاه څخه قطب اجازه ورنه کې.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د لومړي ځل لپاره معتادینو ته شل بستریز روغتون جوړ شو.
شپه راکشن استم ما دا ډاکټر ته سر سر تور کې ما خدای شکر دې شفاخانه درسته ډاکټران درسته لیدي.
دا چې له کورس خدمت متادینو سړل پر متادینو څنګه وړه غیژ کوي په دې اړه مول ارواپو میوان هوشمن سره مرکه کړي ده.
د کونه سره سوي متاد دا یو ستونزه ده چې په کور کې ووس دا ستونزه ټولنه ته راځي کیږي. متاسفانه چې دوی په ټولنه کې په ناوړه کالو باندې لاس پورې کوي.
د حضرت په نوم یو متاد وایي چې یو نګدی انډیوال په چل او فری په نشو اخته کړم.
ما سره به یواله کار کول هم د خپل کوسي منطقي نفر نیو. نو بیا غو په دې مواد باندې زلګ لګ را وستلم. زنه په دې مواد کې جدا مواد دي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې د جمیلی میړه شفیق ولی بلخزه کوي او ملګری ورته څه مشوره ورکوي.
شفیق جان ته عجیب خبره کوي. شکر دی خدای هر څه درکړي دي. کور، میرمان، بچیان، پیسې او ښه کاروبار.
های های د چا له حاله څه خبرې؟
ولی څه خبره ده ما پوکا.
او اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار اداره وایي چې طالبان د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید بندولو توان نه لري. سیګار په خپل تازه راپور کې وایي چې نه یوازې دا چې په ځینو ولایتونو کې نشئی مواد د طالبانو مالی سرچینه ده، بلکې د کوکنارو د کښت منع کول به د دې سبب شي چې په کلیوالو سیمو کې د طالبانو مخالفت ډیر شي او دا مخالفت به د طالبانو د حکومت د کمزورۍ سبب وګرځي. خو طالبان وایي دوی پوهیږي چې نشئی مواد افغانستان او نړۍ ته زیان رسوي. له همدې امله د دوی حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې ژمن دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیرغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار د افغانستان د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې لیکلی چې د روان میلادي کال د اګست میاشتې له 15 منیټې څخه بیا تر اوسه پورې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې د وضعیت په اړه هیڅ یوې کورنۍ او بهرنۍ ادارې کوم راپور نه دی خپور کړی. سیګار ویلي چې په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې امریکایي ادارو خپل ټول فعالیتونه بند کړي دي. د سیګار پر راپور کې د طالبانو د حکومت د ویان د اګست میاشتې وینا ته هم اشاره شوې چې ویلي و له نشئی موادو سره به مبارزه کوي. خو سیګار ویلي چې د طالبانو حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې هیڅ ډول رسمي ژمنه نه ده کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ازادي راډیو ویل چې طالبان پوهیږي چې نشئی مواد افغانستان او نړۍ ته زیان لري، له همدې امله به له نشئی موادو سره مبارزه وکړي.
افغانستان اسلامی امارت په تیر وختونو کې حاکم و، نو دا د مخدره موادو کرکیله د صفر تر اوستلې و او اوس به هم ان شاء الله د همدې پالیسی څخه کار اخلي او اسلامی امارت ټول په دې نظر ده چې دا د ټولو په زیان ده، هم د افغانانو هم کلک د باندې د ټولو په زیان ده. نو دغه شی چې هغه زموږ خلکو ته زیان رسوي له هرې نکاح څخه قطع به اجازه ورنه کړي.
د سیګار پر راپور کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د دوهم مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی او رئیس الوزرا د سیاسي مشاور نمونه هم په داسې ډول یاد شوی چې د سیګار په وینا په تیرو وختونو کې د نشئی موادو په قاچاقو کې په لاس لرلو تورن بلل شوی وو. دا خبره په داسې وخت کې راپورته کیږي چې بزګر د افغانستان په تودو یا ګرمسیر ولایتونو کې د کوکنارو د بل فصل لپاره ځمکه چمتو کوي. او دا بسګر وایي چې دوی ته تر اوسه د طالبان حکومت په رسمي ډول د کوکنارو د نه کرلو په اړه خبر نه دی ورکړی. د ولسی جرګې په خوانی غړی او سیاسي تحلیلګر خالد پښتون وایي که په تیرو شلو کالو کې د طالبانو او نشئی موادو کاروباریانو اړیکو ته وګورو، نو دا به ګرانه وي چې طالبان به دومره ژر د کوکنارو کښت بند کړي.
د جهانیانو غوښتنه هم دا ده چې باید دوی مواد مخدر مقابل کې مبارزه وکړي، خو متاسفانه طالبان یو نوې تعهد لري. تعهد یې هغه شل کلن کومکونه چې د مخدره موادو قاچاقبرو او یا کښتګرو یا زمیندارانو د طالبانو سره د اوشر پور کولو دوی سره کړی دي، دا یو نوې اخلاقي پور دی. ځکه هغه خپل هم په طالبانو کې ډېر غټ خلک دي، اکثر قاچاقبر او د هغوی سره ډېر نږدې اړیکې درلودلې. هغوی نشي کولی چې د دې اساسي مسلې دوی تیر شي، ځکه د هغو د عایداتو یو غټه منبع همدغه مواد مخدر دي.
په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې د نشئی موادو د نیولو په اړه راپور نه دی خپور شوی، خو د طالبان حکومت د معتادینو راټولولو لړۍ له سره پیل کړی چې په دې کار سره په ښارونو کې د نشئی موادو رانیول او پلورل کم شوي او د نشئی موادو ډیری ساقي خانې هم ورسره تړل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي طالبان د کوکنارو د کښت بندولو توان نه لري.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کئ؟
په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د لومړي ځل لپاره معتادینو ته شلبستري روغتون جوړ شو. د معتادینو د درملنې دا مرکز چې د یوې نا دولتي موسسې لخوا فعالیت کوي، لسګونو کسانو ته د درملنې زمینه برابره کړې ده. په دې روغتون کې بستر سوي معتادین د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د نشئی موادو د پلورونکو مخه دی ونیسي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې واوري.
د افغانستان په جنوبي ولایت روزګان کې په لومړي ځل په نشي توکو د روژدي کسانو د غشل بستریز روختون په مرکز ترینکوټ کې د آی این ایل په نوم د یوې غیر دولتي موسسې له لوري فعال سو. د دغه روختون مشر ډاکټر قدرت الله محمدي وایي چې په یاد روختون کې به د 15 ورځو په موخه په نشي توکو د اخته کسانو وړیا درملنه کیږي.
موږ دې ته ملا تړلې ده چې دا کار کامیاب کړو. د لومړي ځل لپاره موږ شل بستریز روختون مخته وړو. کېدای شي چې دا په یا بستریز یا په سل بستریز باندې هم واوړي. هغه موږ دلته د 15 ورځو لپاره دلې ته موږ دی ساتو.
په اورزګان ولایت کې که څه هم تر اوسه پورې په نشي توکو د روژدي کسانو د شمیر په اړه کره معلومات نسته، خو د تېر جمهوري نظام پر مهال د نشي توکو پر ضد د مبارزې چارواکو ویلي و چې دغلته شاوخوا 25,000 کسان په نشي توکو روژدي دي. په ورته وخت کې هغه کسان چې د کورنۍ غړي یې په نشي توکو روژدي دي د یاد مرکز په فعالیدو سره زیات خوشحاله دي. و دېرش کلنه اسما په اورزګان ولایت کې په نشي توکو د روژدي کس میرمنه ده. دا وایي کلونه کېږي چې خاوند یې په نشي توکو روژدي دي، چې د نشي توکو تر څنګ یې دا وهل او ډبول او د کور څخه یې توکي هم ترې غلا کوله. دا اسما خاوند چې ډاکترانو تازه په نوي پالیسي ویشل بستریز روغتون کې بستر کړی زیاته خوشحاله ده.
ډاکټر ته د شپې راکښېناستم، ما دغه ډاکټر ته سر سرت ورکړ. مال خدای شکر دی چې شفاخانه دې راسته ډاکتران دې راستلي دي. هله زه دغونه خوشحالم چې دې دغه زما سړی بندې کړي لکه سړی چې مکې شریفې ته ولاړ سي. زه دغه سړی ولم، ما سر یې رمت کړی دی، زما لاس یې رمت کړی دی، ځینې مې ورسره بنده وه چې ما لروین مسکو غلا یې بیا رسه کول یې د کور چرګان یې راسه وړل، غنم یې راسه وړل، په کران د کور څپلۍ یې راسه وړلې، راسه غلا کول.
اسما وایي که طالبان واقعي اراده لري چې په نشي توکو روژدي کسان له نشو خلاص کړي، نو د نشي توکو د پلور مرکزونه دي بند کړي چې په ترینکوټ ښار کې شتون لري.
د افغانان سره ګورو طالبان سره زموږ دغه شکایت چې دی ساکن ورو کې طالبان سره د طالب په واسه پراده ورو چې ورکی کې توري کې دغه جروین خرڅې دي. رینیان راولي ساکن راولي په دروازه پرشتای بنجان کې برتي لکه دی چې په دیو کور کې چول کې ورک دي کې روپی چې نه واخی جبر دي کې نه دی لکه.
د دغه روختون د پرانستلو په لومړۍ ورځ د تمی خلاف لسګونه په نشي توکو روژدي کسان په خپل خواشه دغه روختون تراغلی و څو خپل درملنه وکړي. خو دغه روختون یوازې د شلو کسانو د بسترې دو ظرفیت لرلی چې ګڼ شمېر یې بیرته ناهیلې د نشو پر لور ستانه سوه. نور احمد یو له هغه کسانو څخه دی چې روختون ته د درملنې لپاره په خپل خواشه راغلی. دی هم وایي که په دغه ولایت کې د نشي توکو د پلور د مرکزونه مخه ونه نیول سي، نو دا مرکز به کومه پایله ورنه کړي.
دا که موږ جوړ سوم د موږ د جوړتیا د ګټه نه لري، ولې چې دا ووت 15 ورځې به جوړ شي بهژمه راشي راووت وطن د ساکن ډاک دی ځانه پر برابر ووت مې دی ځانه باندې برابرې ته د مشسه یو کاره پیدا کړي چې موږ په کار مصروف سو باید چې نم د ساکي هغه ژبه په تیری کې ودرېږي.
پر اورزګان واکمن طالبان بیا خلکو ته د کار د زمینې د برابرولو او د نشي توکو د پلور د مرکزونو د له منځه وړلو ژمنه کوي. د ولایت مقام استازي حافظ چې دغه مرکز په پرانستلو کې ګډون کړی وو داسې وویل:
هر زمینه پیدا کیږي، الحمدلله وساده ورځ په ورځ نظام مخ پر سمې دوه روان دي. ځکه موږ غادي خادم لرو، نور پولیس هم عسكر لرو، هر څه باندې موږ دا ټول هغه په دې بل نګه کړی دي چې تاسو دغه کسانانو مخه ونیسي. حکومت اوس په تاسو ته معلومیږي چې ورځ په ورځ دا پیروشي نورم پاله کیږي دي، هغه ته موږ پاملرنه وکړو، ټول ته پاملرنه وکړو.
اورزګان ولایت د افغانستان یو له هغه ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د نشي توکو کرکیله پکښې کې زیاته کیږي، او هر کال په لوړه کچه کروندګر په خپلو ځمکو کې د نشي توکو کرهڼه کوي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې یوې نا دولتي موسسې په اورزګان ولایت کې د معتادینو د درملنې شل بستریز روغتون جوړ کړی دی.
آیا پوهیدل است؟ اگر پوهیدل است چې تریاک د انسان روغتیا ته څومره زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فریدون هاشمی خبري واورو.
چې سره د سینې لار نه استفاده کی معمولا پدې کې هغه کوم ساري امراض ده، یعنی یو سوک بل سوک د انتقالي کې مثلا تور زیره، سپین زیره، ایچ آی وی ایدز، سیفلیس، توبرکلوز یا سل، هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خولې سرطان او یا د سږو سرطان معمولا پکې دی. په سو سیستم کې دا متاسفانه د فتن سره ته تاثیر کوي. مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمنځ وړي، سری کمشتیا کوي، سری جر جر د باندې د اصالاتو سبب ګرځي. په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي. په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همرازو کې سبب ګرځي. اوږدمهاله زیانونه معمولا رشدي توپ ده. یو څوک چې مثلا په خوا په 15 ګرامه تریاک نشه راغلی، اوس ممکن په لس ګرامه هغه ته نشه کول رانشي. بل هغه ساري ناروغي ده، کوم کسان چې په اوږدمهاله کې د دین استفاده کې خامخا په دې امراضو کې ډیر مبتلا کیږي. بل رواني همراز ده، رواني همراز بل خصوص افسردگی یا خپګان چې موږ دې ته وای، خصوصا هغه ژور خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده. 15% کسان هغه کسان چې ژور خپګان لري ځانوژنې هغه یو عامل ده.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. جینې کورنۍ خپل موتاد غړي په زور له کور سړی او په درملنه کې مرسته ورسره نه کوي، خو ارواپوهان وایي چې د کورنۍ دا ډول چلن موتادینو قدوي کوي او ډیری تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې له کور څخه د موتادینو سړل پر موتادینو څه ناوړه اغیزه کوي. یو کورنۍ باید څه وکړي چې موتاد غړی له کور څخه وتلو ته مجبور نشي، او که یو کورنۍ خپل موتاد غړی په زور له کور څخه سړلی وي، په دې صورت کې څنګه کولای شي چې دا موتاد بیرته کور ته راولي؟ په دې اړه مولا ارواپو میوند هوشمند سره مرکه کړې، او په پیل کې مې پوښتلې چې ولې ځینې خلک په زور د خپلې کورنۍ موتاد غړی له کوره سړي؟
څو عوامل کېدای شي. یو خو دوی په کور کې شخړه کوي، اعصاب خرابوي، کوي جنجال جوړوي، تر څنګ یې د باندې جنجالونه دوی کور ته راولي. باندې چا سره جنگی وي یا د چا مال یا چې شي پټ کړی وي، غلا کړی وي، دغه تر څنګ یو د دود او فرهنګ له لحاظ هم کېدای شي چې دوی تاثیر لاندې راشي کورنۍ. یعنی که چیرې د دوی اولاد د متات په صفات یا د متات په جامو کې دوی کور ته وزي نو نه وزي، د دې په ځای چې کورنۍ دې سره کینی او د دې مشکل پاکلی او سره وغږیږي، تداوی کې شفخانو ته یې راولي. متاسفانه چې غیر مسلکي برخورد ورسره کیږي، دوی نه پوهیږي چې یو نفر کله چې مریض کیږي د هغه سره باید مریض غوندې برخورد وشي. یعنی د هغه نه توقع داسې نه کیږي چې یو روغ نفر نه کیږي. نو دوی غواړي چې دغه مشکل بخې د خپل مخ نه ایسته کی، او دا مشکل په دغه رقم د خپل مخنه ایسته کوي چې خپل مریض د کور نشړي. پال دی چې دا د حل لار نه ده، او دا کار باید دوی ونه کوي.
له کور څخه د معتادینو شړل خپل پر معتادینو څناوړه غیږي.
یوازنې تاکیګای چې کورنۍ د متاسفانه غم دوی له لاس ورکوي چې د مسلکي لحاظ نه دغه سرمایه صحتیابي ورته وي. یعنی دغه سرمایه دوی له لاس ورکوي، بل اخره دوی خیابانی یا په کوڅو خارو په پیادهروونو کې سرګردانه کیږي، به سرپانه کیږي. کله چې مریض د کور نه شړل کیږي، مریض پاینده کې په نورو جرمونو په نورو مشکلاتو باندې اخته شي، غلای ډیر شي، نور خلک سره شخړه ډیر شي، بل اخره دغه مریض د یو حالت نه چې د تداوی لپاره آماده وي یا د دل لپاره چې د مشکل ایسته شي، مشکل زیاتیږي. او د دې ترڅنګ کېدای شي چې مریض که چیرې مخکې کورنۍ ورسره وو یا کور کې تګ راتګ کول، د یو مواد نه استفاده کوله، اوس مجبوریتونه زیاتیږي، خپل مواد تبدیلوي چې دا ورته د صحي لحاظ نور نقصونه ورته رسوي، مختلف مرضو باندې اخته کیږي.
له کوره د معتادینو سړل د معتادینو کورونو ته څه ډول ستونزې ورپېښوي؟
رواني لحاظ کورنۍ باندې اغیزه کوي شي چې دوی په تشویش کې وي چې د مریض یا زوی چیرې به وي، دا په څه مشکل کې به وي. بل اخره دا تشویشونه کورنۍ ته متاسفانه اضافه کیږي، او اندسې کورنۍ د تل لپاره متاسفانه به سرپرسته پات کیږي، او اندسې مریض هم به سرپرسته پات کیږي، چې د دواړو ته هم مریض هم کورنۍ ته غټ ستونزه ولړی.
له کوره سړل سوی معتاد ټولنې ته څومره سرخوږی دی؟
د کورنۍ سره سوی معتاد مونږ او تاسو ته معلومه ده چې دا یو مشکل یا یو ستونزه ده چې په کور کې اوس دا ستونزه ټولنې ته راځي کیږي. متاسفانه چې دوی په ټولنه کې په ناوړه کالو باندې لاس پورې کوي، اندسې مزاحمتونه کیږي، په غلا باندې لاس پورې کوي، د جرم سطح جګیږي، اندسې تر څنګ ټولنه ورسره نامنظمه کیږي. کیدای شي چې نور خلک دې ته مخه وکړي په ټولنه کې د احتیاط کچه لوړه شي.
یوه کورنۍ باید څه وکړي چې معتاد غړي له کور څخه وتلو ته اړ نشي؟
په اول سر کې کله چې دوی پیږي چې دوی اولاد یا د کورنۍ غړي په احتیاط باندې مخه کړی ده، دوی د شفاخانې ته مراجعه وکړي. مونږ فاميلي مشورې لرو، دا مشورې دی ونیسي کله چې خپل مریض په کور کې په هماغه طریقه چې دلته ورته مشوره ورکول کېږي د کورنۍ لپاره خپل مریض د کور نه ونه شړي او تقریبا مسلکي برخورد ورسره وشي او تر څنګ یې کوي چې خپل مریض په کور کې وساتي. او دا کوم مریض یا کوم کس چې دوی مواد مخدر استفاده کوي د مریض په سترګه ورته وګوري او اند تر څنګه دې سره په محبت باندې برخورد وشي او ستونزه ونه پښتنه وشي چې ستونزه چې د اول ته دا کار کوي تر څنګه کا د کار زمينه ورته برابره کی د نظارت لاندې ونیسي کله چې مریض په کور کې پاتې شي او بل اخر ته د ویش ان شاء الله روغ برته کورنۍ ته وګرځي.
کله به کورنۍ خپل موتاد غړی په زور لکور څخه سړلې وي، په دې صورت کې څنګه کولای شي دا موتاد بیرته کور ته راولي؟
کچېره یو متات په زور کونه شړل کیږي دا یو غټه ناامیدی مریض ته مخه کیږي متاسفانه. خو بیا هم کچېره د دوی مریض د وزارت صحت له خوا نه راوړل کیږي شفاخانو ته، د لار نه کچېره دوی کورنۍ سره تماس ونیول سي، دوی پوه سي او د دوی دندل ته کېدای شي چې یو تفاهم ورسره وشي، هم مریض هم دوی کورنۍ سره کېدای شي چې د مریض بیرته کورنۍ سره یو ځای سي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې له کور څخه د معتادینو سړل د دوی د درملنې پروسه ټکنۍ کوي، په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
کچېرې یو مریض سرمایه ساتیابي ونه لري، سپورټر ونه لري، د کور له خوا نه حمایه نشي، دا یو ستونزه ده چې مریض صرف په خپل نشي کوي چې بیرته زر صحي حالت ته وګرځي. کچېرې کورنۍ ورسره همکاري وکړي، د کورنۍ ډاډ ورسره وي، کورنۍ حمایه ورسره وي، د کورنۍ لطف محبت ورسره وي، د پایوازي په وخت کې مریض ته راشي، د ته ډاډګیرنه ورکړي، اندسې مریض فکر کوي چې زه مثلا کورنۍ لرم، د ما پوښتنه کوي، ارزښت ورته معلومیږي چې زه کورنۍ ته ارزښت لرم. کله چې مریض د دې جنې رخصت کیږي، د دې په تداوی کې ډېر ښه رول لوبوي شي. دا مریضان چې کور نه شړل سوي دي، دا سپورټر نه لري، د کور غړي ورته نه راځي، کله چې دوی رخصتيږي دوباره ډېر زر مواد ته مخه کوي. کله چې دې نه رخصتيږي دوی کور نه لري چې بیرته لاړ شي خپل کورونو ته، خپل کور سره یو ځای شي. او کوم مشورې چې دلته د مریضانو لپاره کورنۍ سره کیږي، دغه مشورې دوی نه اخلي، د دوی پروسه ټکنۍ کیږي، مختلفو نورو موادو باندې اخته کیږي او د دوی مواد د استفاده کچه ډېریږي او تر څنګه نور مرزي باندې اخته کیږي. نو ځکه د دوی مریضان تداوی سخت ده نسبت په هغه مریضان باندې چې کورنۍ ورسره مال ده.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو اوریدل چې لکوره د معتادینو سړل هغوی نور هم نشو ته اړباسي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1299 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وارده درو دیرس کلن حضرت له دوه کالو راهیسی نشه کوي. دای چې په خوا د خپل سیمه تکړه خټګر وو وای چې احتیاط ډیر کمزورې کړایم، اوس ته په خوا غوندي پیسې نسم ګټلای او کله کله خو آندا چې د نشو لګښت هم له خپل مور څخه غواړم. دا چې حضرت ولی او څنګه په نشو اختاسو او د نشو له عمل نور لڅ ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه زموږ له همکار سره د زړه خواله کړی ده.
زه خپل ټیټ ګلکار یم، ګلکاری مې په پاکستان کې زده کړې و. تقریبا د 2 کال 2.5 کال مخته ما سره به یو والک کار کول، هم د خپلې کوسي منطقې نفر مې وو چې هغه به ما سره سهار نه مازدیګر پورې کار کولی. ما کار ټوله اجاره وه، نو بیا هغه په دې موادو باندې زه لږ لږ راوستلم. زه نه پوهېدم اول کې چې دا مواد دي. دا غالک چې و زمونږ همسایه دی په سګرټ کې څکول، بیا هغه ما لاس لاندې به چې ولاړ و سګرټ به چې ولګول، زه خو په کار به مې سر ټیټ وو. نو ما به ورته وویل چې تمه راباچا مې سګرټ ته د آخري یک دود دود هغه دوه دوده به ما باندې داسې ولګېدل لکه لکه غر. بیا ورځو نه یوه ورځ له دالک ما ته وویل چې زه چرته کار لرم، سبا ته نه راځم. یو دوه ورځې مار چې مه راځه، خو ته یقین وکړه چې سبا تقریبا داسې یو 10-11 بجې چې شلې دا کار هیڅ خوند نه راکولو. کنی زه به چې سهار لاړم، ما به 3 بجې 2:30 بجې سیمنټو مساله به ما جوړه کړه تر غرمې پر ګما خشکاري توله. خو دا هغه وخت چې راغی چې داسې هلک به ما ته سګرټ راکولو، هیڅ دا کار ته مې تبه نه لګېدله. بس بیا دا غرمش ولا ډیر په مشکلاتو پر می غرمه پر ځان ورسولو. آغا انرژی ما په وجود کې په ختمېدو و چې داغه دوه کاله مخته ما لرله. کار مې کولو ډېر کم، تقریبا یو دوه میاشتې مخکې بس بیا مې کار پرېښودلو. چا به چې کار نه راته ووي ما زه تکلیف لرم، کولی مې نشلو، حوصله نه وه. ما په وجود ډېر تاثیر کړی و، د هغو انډیوالانو سره زه نشلم کېناستی چې 24 ساعت به ورسره ناست وم. حافظه مې ضعیفه شوه، وجود مې کمزوری شو، حوصله مې نه درلودله. تقریبا دغه دوه کاله او څلور میاشتې پنځه میاشتې مې کار کولو، دې کار نه مې باسلې ورځې شپږ سوه اووه سوه پنځه نیم سوه روپۍ به ماته پاتې کېدلې. او بیا به ما کور کې هم شکر ورکولی، ما کور ما په مټ باندې و، ځکه اولاد لرم، مور و پلار ما سره اوسي، پیسو ته احتیاج نه وم، داسې ځکه لاس کار مې کولو. بیا په دغه آخري کې تقریبا دا شلو ورځو کې اتلس ورځو کې بې پیسو کېدلم. کنیشه مې نه کولی، اوس به ما ژوند حالات ډېر تغیر کړي وای. ولې چې اول ما نه خپل کار پاتې شو، خپل کسب پاتې شولو. په منطقه کې مثال هغه خلک وو چې ما ته ویل چې کار وکړه، هغو ښه ښه ځایونه جوړ کړل، مګر ما به ورته کتل، نو ما ژوند به یعنی دې حالات کې نه و لکه دا اوس چې زه پښیمانه یم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیله درې اولادونه لري، خو یو یې هم جوړ نه دی. د چا لاسونه، د چا پښې او د چا سترګې کږې دي. د جمیلې میړه شفیق غواړي چې د روغو اولادونو لپاره بله ښځه وکړي، خو یو انډیوال یې مشوره ورکوي چې لومړی د ډاکټر ته ورسي او د ستونزې اصل علت یې معلوم کړي. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار انوره، خدای چې کله کله د میلې لپاره غږ را باندې کې، کته نه وای په کور کې به مې زاره چاودلې وای.
شفیق جانه، تا هم عجیبه خبره کوي. شکر دی خدای هر څه در کړي دي، کور، میرمن، بچیان، پیسې او ښه کاروبار.
های های، د چا له حاله څه خبرې؟
ولې څه خبره ده؟ ما پوکا،
ستا خبره سمه ده، خدای هر څه را کړي دي، خو اولادونه نه لرم.
ولې؟ ته خو درې اولادونه لرې.
تا زما اولادونه لیدلي دي چې څه ډول دي؟
نه والا، ما نه دي لیدلي.
درې اولادونه لرم، خو یو یې هم جوړ نه دی. د یوه خوله کږه ده، د بل لاسونه کږه دي، او د بل هم پخه کږه ده. بیچارهګان ټول معلولین دي.
اوف، ریښتیا؟ نو دا بیچارهګان ولې داسې شوي دي؟
نه پوهېږم، له مور هم داسې معلول پیدا شوي دي. زړه مې دی چې بل واده وکړم.
بل واده څه کوې بابا؟ تا خو واده په مینتوب هم کړی و،
نو څه وکړم؟ ته چاره را وښایه.
تا و میرمنه دي ډاکترانو ته ورشئ، که په هر چا کې علت و او علاج یې کېدو، علاج به مو وکړي. شکر دی دواړه ځوانان یې، خدای به نور اولادونه درکړي.
دا هم ښه مشوره ده، بس سبا له خیره زه او میرمن مې ډاکټر ته ورځو. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه وروره، مهرباني.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه راځه وروره، په دغه چوکۍ کې نه راځه خورې تم په دغه چوکۍ کې. ښه، څنګه شو وروره، معاینات مو کړل؟
هو ډاکټر صاحب.
تیراک؟
ها دارا ډاکټر صاحب.
تو درې چیزې ورې وګورم. اوهو خورکۍ، ما درته وویل چې کوم عمل خو به نه کوې، خو تا وویل چې زه هیڅ عمل نه کوم. دا دې دلته په معایناتو کې هر څه ښکاره شول.
ډاکټر صاحب څه خبره ده؟
رورکیه، ستا میرمنه د تریاکو نشه کوي.
څه شی د تریاکو نشه کوي؟
دا دې په معایناتو کې هر څه معلوم دي. څو کاله کېږي دا تریاک خوري.
ښه، ته تریاکي؟ ها ای بې شرمې،
دا ماشومان دي چې معلول پیدا شوي دي، ټول د تریاکو اثر دی.
ډاکټر صاحب، نو تریاک زما له اولادو سره ساړه لري.
تریاک پر امیدوارو میندو ډېر بد تاثیر کوي، هم ماشوم او هم مور ته ډول ډول ناروغۍ پیدا کوي.
وای خدایا، ژوند مې لکه چې تباه شو.
خیر دی خورکۍ، ژاړه مه. ورورکیه، ښځه دې نوره جوړه ده، د معتادینو شفخانې ته بوځه، علاج یې ډېر اسانه دی. شکر دی دواړه ځوانان یاست، خدای به نور جوړ او سالم اولادونه درکړي.
سواله ډاکټر صاحب.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.